په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شی تاس خلک د وشه ډوډۍ پرانسی گرانتیا وی دي چوټ دي وسکه کښنه کراسه توخ به یو چم وته کښنه خو بیا غواړي د کیمه خوکه.
طالب چارواکی وی وضعیت هم دومره خراب نه دی چول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره سی دوی کوم گزارشات نشروي.
د کابل صرفانو د ټولنې سرپرست د ډالر په وړاندې د افغانۍ د پیوړي کېدو خبر ورکوي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې. ولې
د لیمو حاصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي.
دغه راست په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د استازو جرګې یو لایحه تصویب کړې چې له مخې یې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمېر وارداتو بندیز لګول کېږي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی افغانستان تر ټولو د ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې او د کرونا د وبا دوام او د بیول وړیدلو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړې. د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړي. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عملي شو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ورځ د افغانستان بانک کې یو خبري غونډه کې ویل وروسته لدی هیڅوک حق نه لري چې په سوداګري زرا کړ ورکړه کې له بهرنیو اسارو کار واخلي. نو موري زیاته کړه چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د ورځې په وګدو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بایو د نور پورته کې دوه ریپورټونه هم ورکړل شوې دي. په وروستیو لسو ورځو څخه په کمه موده کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیا له 90 تر 125 پورې پورته شو چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې وي. اوس ویل کېږي چې له پرون راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا بیرته یو څه پورته شوې ده. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسی خند شوه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې. آی آر سی د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسي خلکو ته یې ناوړه عواقب لرلې دي. په دې لیست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د ناوړه بشري وضعیت له کبله په لومړي او ورپسې ایتوپیا چې کورنۍ جګړې سره مخ ده په دویم ځای کې راغلي دي. په رپورټ کې یمن چې کورنۍ جګړه په کې اووم کال ته داخله شوه د ناوړه بشري وضعیت په لرلو په دریم ځای راغلي. نایجیریا، جنوبي سوډان، کانګو، میانمار، سومالیا، سوریا او سودان یو په بل پسې د ناوړه بشري وضعیت له کبله چې د کړکیچونو له کبله پکې رامنځته شوی دی پر لپسې درجه بندي شوې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
خاغلی حقمل ویل تیر اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړل شوي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سبدي شاوخوا 20,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به هم زر اجرا شي. د کرونا ته وبا دوام او د بیو لوړیدو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړی. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو رپورټ کې کړې. د دې رپورټ په بنسټ په آسیا لویه وچه کې د 1,300,000,000 وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو د اقداماتو او د سفرونو او نورو فعالیتونو د محدودېدو سره هممهاله په 2000 میلادي کال کې خوړو ته په آسیا کې د خلکو لاسرسی کم شوی او سکل دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. د دې رپورټ پر بنسټ افغانستان، پاپوا نیوګینی او ختیځ تیمور کې لوږه یو بیړنۍ ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې که نړیواله مرسته ونه رسیږي افغانستان کې خلک د کافي خوړو د نشتوالي له کبله له یو بشري ناورین سره مخ دي. او درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 5 پیاوړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له 2 اونۍ وروسته له خنډ سره مخامخ شوي دي. دا خبرې له 5 میاشتې وقفې وروسته پیل شوي وي او امریکا هم پکې په غیر مستقیم ډول ګډون درلود.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د پروګرام دغه راز ویلي راتلونکي 2023 میلادي کال چې څه باندې 2 اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28,000,000 وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې ښوول کېږي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوي چې دوی د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول کړي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې لوړېږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې دیو خصوصي بانک تر مخه په دی هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بې وزلۍ له یوې خوا او دوبۍ پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې سبا به څه پیښیږي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانې د ولکه دونه شی ستاسې خلک د وچې ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي دي چې اوس که کوچنی که راشي توخ به یو چم وکړي کوچنی خو بیا غواړي د کومې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240,000,000 ډالرو ته اړتیا ده چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وشي.
وضعیت د پام وړ خراب شوی. څه باندې 23,000,000 خلک له قحطۍ سره مخ دي. سربیره پر دې 9,000,000 کسان هم د اوس له لوږې سره مخ دي. په تیرو میاشتو کې مې څو ځلې په روغتونونو کې له میندو سره کتلي او دا مې لیدلي چې ماشومان زما د سترګو په وړاندې مري. د ژمي په رارسېدو سره دا وضعیت لا پسې خرابیږي، ځکه میندې په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. دا هغه وضعیت دی چې همدا اوس موږ ورسره مخ یو، خو په ټوله کې وضعیت ښه نه دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړي. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مهال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23,000,000 کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن میګرورتي له قوله لیکل شوي افغانستان د لوږې او بېوزلۍ له داسې حالات سره مخ دی چې په خپلو 20 کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه سروې چې د ټلیفون له لارې یې کړي ښیي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه اقتصادي وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې اووی خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزله کوي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي حالات دومره نازک او خراب نه دي چې په دې راپور کې ښودل شوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی د بېوزلۍ د له منځه وړو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هېواد په ټولو برخو کې. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هېواد اقتصادي مشکلات به ډېر زر کنټرول شي او دا به مقطعي وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زر دوام.
طالبان داسې مهال پر ستونزو د برلاسۍ ډاډ ورکوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی نن د چهارشنبې په ورځ واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې د بشري وضعیت لاړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد بللی. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه ویلي وو که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند به وبایلي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولي.
و هم اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان یعنی 98% په کافي اندازه خواړه نه لري. د پروګرام دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره راتلونکي 2022 کال په میاشت کې 220 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مې مخکې په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو پر مسلې خبرې وکړې. په وروستۍ یوه اونۍ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره رالوېدلې چې ورسره د افغانستان د ځپل شوي اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. عام افغانان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي او سوداګر هم وایي چې د ډالر د بیې لوړېدو یې پر کاروبار ناوړه اغېز کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د رالوېدو په اړه مې چې تر شا یې څه عوامل پراته دي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی هم د خبرونې ته رابللی و. دا چې د افغانستان صرافان د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په ثبات ساتلو کې څه رول لوبوي او د صرافانو ټولنې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره څه کړي دي په پیل کې ښاغلی حضرت زی وایي.
باید ووایم چې خوشبختانه د افغانستان بانک او د صرافانو د ټولنې د عملی اقداماتو په پایله کې نن ډالر په 106 افغانۍ تبادله کېږي. همدغه لحظه چې تاسو سره په تماس کې یم.
څه وشول چې افغانۍ قوي شول د ډالر په وړاندې؟ تاسو د اقداماتو یادونه وکړه. کوم اقدامات دي تاسو کړي دي او د افغانستان مرکزي بانک کړي؟
موږ کله چې په ظرف د 2-3 ورځو کې افغانۍ بې ثباته شوله په بازارونو کې ډالرو ته تقاضا به نهایت زیاته وه او همداشان یو سلسله تبلیغات خصمانه تبلیغات د افغانۍ په وړاندې هم متاسفانه چې موجود وو هم په سوشل میډیا کې هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډپ شوله او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسارو او ډالرو په وټلو کې چې لوی لاس درلود په غونډه کې چې مشترکه غونډه موږ د افغانستان بانک سره درلودله په دغه تدابیرو باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې اوسو او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې دوی مطمئن شول چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه وجه وه چې افغانۍ له 150 افغانۍ نه په ظرف د 2 ورځو کې تر پرون چې 106 و مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده او نن سبا چې موږ په کار باندې پیل وکړ د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو او د بازار زموږ 106 افغانۍ ته راټیټ شو.
دغه وضعیت په پام سره چې لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي د اګست میاشت کې او د اګست میاشتې نیمایي کې هم طالبانو کابل ونیول هغه رئیس افغانۍ ورستر بلې کمزوري کېږي د ډالر په وړاندې، آیا دغه وضعیت په پام سره د دې تمه نه کېده چې افغانۍ به د دغه سي او حالت سره مخامخ شي. تاسو د ورستیو دوه درې ورځو یادونه وکړه، له هغه مخکې هم افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاو. تاسو چې وایي چې ځینو کړیو یا ځینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابره کړې، د دې تمه نه کېدله؟ او تاسو افغانستان مرکزی بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه شریکه کړې چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولې نه، دا ډېر مهمه خبره ده او حقیقی خبره ده. لاغه ورځ نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، لاغه ول ورځ نه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کبیدای شي. په خاطر دې چې تاسو خپېږئ چې په ظرف دې شل کاله کې په افغانستان کې چې د ډالر او سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رشتو کړ، ډیر په ټیټه سطح کې رشتو کړ، یا په قصدي ډول ونه غوښتل شول چې دغه اقتصادي نهادونه دلته رشتو کړي، او یا هم ورته زمینه مساعد نه سوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپل په خو نه درېدلو د دومره زیات ډالر او د مرستې سره سره باوجود چې دلته فساد به نهایت زیات وو، او دا پیسې په هر شکل چې له باندې نه راتللې په همغه شکل باندې دا بدون د دین په افغانستان کې یو دوه دوه بدرش پیری کې دا برته قاچاقېدل او له دې وطن وتل. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نه شول، نو دې باندې موږ پوهېدلو چې دغه کومې پیسې چې زموږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته موږ د موږ هیواد یو مصرفي هیواد ده، دلایل
مخکې په دې باندې
شیان وارداتو باندې متکی دي.
بله، په دې باندې خو اکثر افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هیواد په داخل کې ډېرې زیربناوي چې تولید ماشین وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځېده راشي، هغه څه کار نه و سوی. کرا شو دې خبرې ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې د افغانۍ ثابته وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم که څه دغه سی یو اقدام څو موده مخکې کړی و چې بیا وروسته معلوم نشو چې آیا دا تکرار شو که نه شو. دوی هم 10 میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغانۍ ثبات ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی دی د افغانستان مرکزی بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم له تاسو سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه دا سکرنه تر اوسه پورې نه ده تر سره شوی. تاسو خبر باندې پیږئ چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالات له خوا نه دا کنګل شوی ده، دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک چی شي باید عرضه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري اغه د صرافانو د ټولنې سره په سلا او مشوره کې مونږ خپل نه دی غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي، او دا د وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د ضرورت شدید ضرورت په وخت کې استعمال شي. په خو در دغه زموږ مارکیټ کې په هر اونۍ کې تر 50 میلیون ډالر لیلام ترځ کېدل، اما د دې سره سره افغاني 2 اتیا 3 اتیا روپۍ و له 2 اتیا 3 اتیا نه لیلام نه سوله. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه د یوې میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانۍ به په 500 روپۍ تبادله شي. خو په وجود دې سه هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی. لا افغانۍ تقریبا تر د دوه درې ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوی ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه په رسمیت وپېژندل شي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زیو چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثابتې دو د څرنګوالي په اړه بحث ځانګړې شوی و زموږ میلمه و او په دې اړه چې ولې ډالر په دې وروستیو کې پیاوړی شوی او افغانۍ رالوېدلې او دوی او دغه راز د افغانستان مرکزي بانک یا د افغانستان بانک څه کړي دي چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ثابته وساتي په دې اړه خپل نظریات او خپل اقداماتو په اړه معلومات شریکول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوان فکر د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه مهیروي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده. یو شمیر کروندګر وایي چې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی په وینا د لیمو حاصلاتو عواید هم د دوی ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنې حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخه نیوړي خوندست تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخت فصل پورې 8 منه فصل کې خامخا دا مارې فصل کوي. هغه بیا ته غټواله پورې ده داسې چې غټې ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی. بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی. بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته یې خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی. په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډېر شي زموږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږکال حاصلات یې ښه و ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له 8 منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 650 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سمې ونړیوال موضوع د امریکا د استاذ جرګې ولایحه تصویب کړي چې لمخې په چین کې له اویغورانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمېر وارداتو بندیز لګول کیږي. لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې پر اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو فشارونه زیات کړي او ډېری هم په جبري کمپونو کې ساتل کیږي. نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون وروسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سویو لایحو ترمنځ توپیرونه له منځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو جبري کار د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له څو میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړې وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سرټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي د ولسوالۍ ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خواځې چې د ولایت څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاري ډېریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوه واچو تو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
نن نن سم تاسو ټول اړیدونکو ته د سولې تنان یم مسلمان ولایت څخه. زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فنی مهیواد د کی روزنه کله چې موږ نشته خلاصو د دې خدمت لپاره. زه د سنین حکومت مسؤل څخه د قزاقستان چې موږ ماشونه دي هڅه چې کیږي راځي یو ځان د برتګلی څو څنګه استخاني مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه څو او ما قرارداد به څنګه څو اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص شي څنګه کله پان چې موږ د مسؤلیتونو څخه ډیر مننه کوم.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کیم. زم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلی چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي. البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول. د دې څلور نکاو روپی مهر د حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي. د استعمال ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته روا دي. او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دی په 1500 دی په مځکه دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلې په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه آیا دا دې جایز دي د سره ولې حساب نه کوي د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب څه که نهشته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې ساده راچي په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته اخبرو. بیا هم دا نمبر در سره یاداش کړئ 00 420 22 11 2 01 15. په دې شمېرو کولای شئ چې موږ ته بیا هم پیغامونه پریږدئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی زه خبرونه مه هېروئ او دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې مخکې اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي داد ګل ازادي راډیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عملي شو. رپورټونه وایي چې نن افغانۍ تر 102 پورې د یو ډالر په مقابل کې تبادله شوې دي. د شخورنې نړیوال کمیټي یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې. آی آر سی د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسي خلکو ته یې ناوړه عواقب لرلې دي. په دې لیست کې په افغانستان پسې ایتوپیا او په ایتوپیا پسې یمن شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکړي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا تنخواګانې به د دولت له بودیجې ورکړل شي. او د کرونا د وبا د دوام او د بیو لوړیدو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو رپورټ کې کړې. دا د رپورټ پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې 1.3 میلیارد وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري.
افغان لامبو وهونکی عباس کریمی د امریکا د لامبو وهلو په ملي سیالیو کې ګډون کوي. دا سیالۍ د دسمبر میاشتې له 18 تر 19 نیټې د شمالي کارولینا په گرینبرو کې ترسره کیږي. عباس کریمی چې اوس مهال په امریکا کې دی ویلي دي چې د سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. عباس کریمی درې کاله مخکې د لامبو په 500 متره نړیوالو سیالیو کې چې په امریکا کې وشوې د سرو زرو مډال ګټلی و. تر دې سیالۍ یو کال مخکې بیا د مکسیکو په نړیوالو سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی و. د کابل په بالیک سیالیو کې داوودزی لوبډله له امید درخشان لوبډلې څخه لوبه وګټله. نن په لومړۍ لوبه کې امید درخشان لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د لوبي میدان ته ښکته شوه چې د 90 دقیقو په پای کې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. خو په پینالټي شوټونو کې د داوودزی لوبډله وتوانېده چې 4-3 امید درخشان لوبډله ماته او بریا خپل کړي. د مسولانو په وینا د کابل فوټبال لیگ سیالۍ یو میاشت مخکې په غازی ملي لوبغالي کې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې له خپرېدو وروسته د افریقایي ملتونو جام سیالۍ له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. رسنۍ وایي له کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې معلومه نه ده چې د افریقا د 2022 کال د ملتونو جام به څه وخت پیل شي. خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د افریقا د فوټبال کنفدراسیون به د 2022 کال د افریقا ملتونو جام په اړه خپله پرېکړه ژر اعلان کړي. د کورونا وایرس نوې بڼه چې اومیکرون نومیږي د خپرېدو په حال کې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی میومنی. په روانه خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کیږي د ورستیو تحولاتو لامل متاثر شوی. د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنۍ ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته. دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ځوانان دې بیخي مطالعه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، سره له دې چې له یوې
خوانځي او په هنتونونو تړل شوی، بل اخوا ل کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلی پایلې بیتوی. د خبرونې د ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنو هم د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار، د کتاب لوست ټولنې مسول ادریس یواش، او لیکوال او شننکې ایمال صفایدی. لا دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پرېږدي، یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولای شي نو څه باید وکړي او څنګه یې باید وکړي. د خپرونې میلمانه را سره په خپرونه کې شته، پایل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی، کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړي. سیاوش صاحب، که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی، څه کیسه ده، یعنی ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي، وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، تاسو ته هیواد چې وینوندم چې ښه وخت لري. وګورئ، موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو. یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي، مغانګیزه یې نشته، فقر، بېچارګي، قیمتي، دا هغه څه دي چې دوی په شخص دي. دوی تقریبا د حالاتو له شرایط له تاثیر لاندې راغلي، نو دوی کتاب نه لرې پاتې شوي، یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لرې اوسي. خو یو ډول هغه کسان موږ په افغانستان کې لرو چې هغوی اوس هم کتابونه غواړي، خو هلې کتابونه نه لري. وګورې، په کلو باندو کې داسې نه ده چې شرایط بیخي خراب دي، هیڅوک هم کتاب نه غواړي، کتابتون ته نه شي. سمه ده، وګوري چې ځوانان یا په ټوله کې د مونږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي، خو هلې کتاب نه لري. دلته نو د حل لار څه ده؟ دا ده چې فرهنګي او مدني ټولنې حکومت مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شي. ولې؟ چې هغوی غواړي. نو په ټوله کې نسبتا دغه نظام چې بدل شوی کتابونو بازار، داسې کتابتونونه مونږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري، هغوی کتابونو سره مینه کړې دي، یوازېتوب ملګري ول، خو کتابونه یې بازار ته یو خرڅ یې کړل. خلکو کتابتونونه درلودل، هغه یې خرڅ کړل، بولي پکې خو له ډېر پارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل.
مننه. سهار صاحب، تاسو څه وخت مخکې خپله چاپخونه لیلام کړې وه؟ که د کتاب پلورنځي په اړه راته ووایه چې حالت څنګه دی، ځوانان درځي کتابونه اخلي که نه؟
د کتاب وضعیت سبا په ډېر خراب حالت کې دی. ما څه وخت مخکې په خپله په ډېر خپله رسنیو کې خبره کړې وه چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایخلي. یوه غټه ستونزه خو عمومي دا ده چې بیکاري رامنځته شوې ده، خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. یو څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري، هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي؟ یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته؟ نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و، هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله، هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي، یا ډېر زیات نهیلي شوي دي، او نهیلي دومره په زور شوې ده چې هغوی په اوزګار وخت کې حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې غته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب، سهار صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي، خو داسې ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري، نه راخلي، نه لولي، وایي انګیزه نه لرم. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنې نور هیڅ مجال د دې نشته چې څوک کتاب راواخلي؟
مننه کوم تاسو ټولو هیوادوالو چې مونږ غوري سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلا مونږ رواج نه لرو، کله چې یو شی رواج نه وي، کاغه رایگان او وړیا هم وي، نو خلک ډېر زیات علاقه په هغه کې نه ښیي. نو زه فکر کوم چې سرلوړی ملتونه هغه وخت خپل ځوانان ښه تربیه کولی او رشد پکې ورکولی شي چې هغوی هغه اساسات دوی ته وروښيي. بل تاسو وګورئ، ځوانان پرته له انټرنیټه نور هم ډېر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه هلته ډېر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لویه کې ځینې دوستان شب نشینیانې لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې تر څنګ اقتصادي بو دا هم نه چې ډېر ځوانان دي چې یو میلیون افغانۍ بلاس تور شي لس تقیبات ورسره نه وي. دوی ته دا نه دي ورښودل شوي چې څنګه پیسې باید سپما شي، څنګه خود کفایت ته ورسیږي. بل د دې تر څنګ دوی ته دا نه دي ښودل شوي چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي. کله چې بیا سخته پرا شي وایي خدای هر څه ګډوډ شو تالا شو ځکه چې ما اقتصاد جوړل دی. نو بنان دغه ټول مسایل دغه لري دې موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکولی شو چې ذهنیتونه جوړ کړو تر څو ښه ذهنیت او ښې روحیې سره مطالعه وشي. اصلا دغه مطالعه خپل یو موډم غواړي که ځوان ته دا وروښودل شول چې پیسې هر څه دي نو هغه بیا نه کتاب پرې اخلي او نه پرې ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسایلو ته چې د ژوند تعطار تشکیل هغې ته دوی کولی شي چې بیا لومړیتوب ورکړي. په لویه کې زه دا ویل غواړم که غواړو چې ځوانان را جوړ کړو هغوی ته باید دا وروښیو چې مطالعه ستاسو ژوند جوړولی شي. دغه د اوسنۍ بدبختۍ یو دلیل هم زه دا ګڼم چې که ذهنونه جوړي رواني لحاظ نه یو څوک په مطالعې ځان قوي کړي وایي زه یې کړلی شم، زه پرمختګ ته رسېدلی شم، زه د بحران لپاره حل لرم، زه له مشکلاتو نه د وتلو لپاره اساسي طرحه لرم، برنامه لرم. موږ متاسفانه نسلونه نسلونه تېمړه شو خو کتابونه په کوچو کې پاتې شي.
سیاوش صاحب، صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړله چې رښتیا هم ستونزې به وي، وضعیت به خراب وي، خو له دغه وضعیت د وتلو یوازینۍ لاره مطالعه ده، ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي. که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي، آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه؟ په همدغو شرایطو کې دوی کولی شي دغه ستونزې، دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي، دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي، مطالعه وکړي، ځان ونه بایلي.
که ښه ژوند غواړئ، ودان افغانستان غواړئ، هغه له کتاب لوستو، تعلیم او پوهې دا ناممکنه ده. بله مسله دا ده چې موږ کتابخانې جوړې کړې خو د کتابو لپاره موږ بازارونه نه لرو. راځئ چې اول عامه پوهاوی وکړو د ګمنامو اتلانو، روښانفکرانو، استادانو، د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو بانډو کې، په ښارونو کې، په هر څه کې عامه پوهاوی وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده. زه به ولې مطالعه وکړم؟ زه به ولې یو ساعت د ځان، یو ساعت د وطن په نوم مطالعه وکړم؟ نو زه فکر کوم چې کتابخانې ډېرې جوړې شوې، کتابونه ډېر چاپ شول، په وروستیو کلونو کې خو له بده بخته بازار ورته پیدا نه شو. وګورئ ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره وزبر پکې راټول شوی. موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونه لرو، هغه محرومه دي، هغوی تر اوسه کتاب نه ده څکلی، کتاب یې نه ده لیدلی، د علم او پوهې په اړه هغوی دوامه پوهاوی نه ده شوی، هغلته روښانفکرانو کار نه ده کړی، عامه پوهاوی نه ده کړی. نو که موږ غواړو چې د دې کتاب لوستلو ښه مرکزونه ولرو او ښه بازار ولرو، او دغه دغه اوس چې دغه بانې چې موږ تاسې کوو، اوس پاتې مخې ده چې بانې وګورئ، د دې اوزان د نسوارو لپاره پیسې لري، هو لري، د سګرټو لپاره پیسې شته، هو شته، د ډوډۍ لپاره پیسې شته، هو شته، د چرسو لپاره پیسې شته، هو نشته، خو د سنتې کتاب لپاره پیسې نشته. دا د فکر کوم چې دا هسې یعنی اوبانې دي، عامه پوهاوی نه ده سوی. اول به دغه افغان نسلونه پوه سي چې کتاب دوی د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، د یو ښې خوشبختي او ارامه ټولنې لپاره کتاب څومره مهمه ده، د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده، د پرمختګ لپاره، د خوشبختۍ لپاره کتاب څومره مهمه ده. زه وایم چې اول باید که چېرته موږ غواړو چې دغه ستونزو نه ځان خلاص کړو، هم خوشبخته ټولنه ولرو، هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو، موږ باید په ټول افغانستان کې، نه یوازې په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو کلي کې، موږ باید هر چې ته لاړ شو، له هرې ممکنه لارو لاړ شو، او له هرې ممکنه لارو موږ کتابونه ورسو، تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي. بیا به کتابخانې هم ژوندي وي، هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي، فرهنګي
سهار صاحب، مخکې یادونه وشوه، خو فکر نه کوئ چې لکه انسان چې هر کار کوي کېدای شي دا بهانې ورته ولټوي چې وروسته به یې وکړم، سبا به یې وکړم، بله ورځ به یې وکړم. د مطالعې په اکلم دا خبره کېږي چې معمولا ځینې وخت انسان پکې تنبلي کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعې ځان خلاص کړي، له لیکلو ځان خلاص کړي. اوس دغه شرایط چې راغلي دي، په دې کې داسې ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي، په یولسم کې دي، او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستي هم نه ده ور په غاړه، نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي، دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي، هر څه پرېښي. نو فکر نه کوي چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي؟
بالکل، ستاسو خبره سمه ده. دا یو سړی او مشهور خبره ده وایي ځینو کارونو کې خلک ډېر بې ځایه بهانې کوي لکه مثلا یو عاجل کوم جی ته سفر لري او په موټر کې تیل نه وي او دی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم او موټر کې مې تیل واچوم. مطالعې نه کولو په مخ کې هم ځینې خلک چې کومې بهانې کوي هغه همدغسې یو مثال لري. مطالعه د ژوند ډېره مهمه اړتیا ده لکه څنګه چې زموږ استاسې د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري دغسې کتاب لوستل زموږ استاسې د ذهن ورزش دی. یعنی دا په هېڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولی چې دغه کار ته بهانې ولټوو یا ووایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې مې کتاب نه کښېني. د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړي ول په دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته هڅول او هغوی د مطالعې لارې ورښودلې چې څه ډول دوی مطالعه وکړي څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي په ذهن کې څه پاتې شي چې کتاب ولولي. نو دغسې ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته ورښودل شي او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپلو کورونو کې کتاب ولولي او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راواخلي او کتاب ولولي. تر ټولو ښه لارې دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپله کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنۍ نور غړي هغوی چې د کتاب لوستلو لپاره بهانې لټوي بهانې ورکې شي او د دوی په پله باندې پل کړي. ځکه کتاب لوستل موږ او تاسو ته د ژوند ښه بڼه راښودلی شي. موږ او تاسو دغه جنګځپلې ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنګي دي یوازې ښو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي او مهربان انسانان په دغه جنګي مزاج ټولنه کې تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده. خو غټه ستونزه دا ده چې زموږ په کورنیو کې کتاب لوستل لومړیتوب ونه ګڼل شو. په کار ده دغه کار ته ټولې کورنۍ توجه وکړي او په ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
صفای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که وضعیت همدغسې دوام کوي دا ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي کتاب نه راخلي انګیزه نشته که همدغسې پاتې کېږي نو پایله به یې څه وي؟
عواقب به یې ډېر بد وي او داسې افغانستان به ولرو چې بیا به منګه له نورو ګیلمن یو او نور به په حق یي ځکه دلته به د بازار اړتیا یي او بازار اړتیا به موږ خپله پام کښې نه نیولي نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سهار صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي؟ یعنی پخوا کېدای شي ځینې داسې تشویقي پروګرامونه وو ځینې سیالۍ وې یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدل له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه یوه ښه لاره خو دا ده چې کورنۍ کې مشران هغوی چې باسواده دي کتاب لوستلی شي هغوی دوی ته انګېزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو. بل دا چې ځوانانو ته باید دا انګېزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي ښه ښکاري د بدن ټول غړي ښه وي صحتمند انسان وي دغسې د ذهني ورزش لپاره هغوی چې کتاب لولي هغوی په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي. د ژوند په ورځنیو مسایلو کې هغوی ډېرې ښې پرېکړې کولی شي مثلا د هغوی خبرې د ډېرو د هرکلي وړ وي په معلوماتې ډېر وي په هره موضوع کې دوی کولی شي تر ټولو غوره مشوره ورکړی شي. نو ښه لاره اداره چې ځوانان په دې باندې قانع کړی شي چې که چېرې تاسو کتاب ولولئ تاسې به ښه ژوند پیدا کړئ ښه ژوند ته ور خلاصه لاره باندې به تاسې لاړ شئ. مثلا ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی له کتابونو نه لرې دي باسواده دي خو کتابونه نه لولي. زما په اند باندې هغوی چې کتاب نه لولي او باسواده دي له هغو سره هېڅ فرق نه لري چې بېسواده دي او کتاب نه شي لوستلی. هغوی چې کتابونه لوستلی شي هغوی په انساني قاچاق باندې پوهېږي په دا اوس چې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تښتي نو هغوی څوک نه شي غلطولی چې په قاچاقي لارو باندې او ګمرګونو لارو باندې بوځي یا مثلا په نشه یي توکو باندې اخته شي. هغوی چې کتابونه لولي زما باور دا دی چې هغوی د دغو بدو لارو نه ډېر په اسانۍ باندې راګرځولی شي. نو کورنۍ باید په دې کې ډېره غټه ونډه واخلي او بیا له کورنیو نه راوروسته چې کومې ټولنې دي چې هغوی دغه فرهنګ ته کتاب ته او یا پوهې ته کار کوي هغوی باید ځوانانو ته په دغو خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت د فزیکي امنیت او اقتصادي امنیت له پلوه ستونزې لري خفه دي ډول ډول خفګانونه لري ملګري ترېنه جلا شوي دي بېروزګاره شوي دي چا چې کار لاره یا مثلا څوک چې پوهنتون ته تلل اوس پوهنتون ته نه ځي د اقتصادي ستونزو له وجې نه باید هغوی په دې باندې قانع کړی شي چې له نهیلۍ نه راووځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړي. تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړی شي هغه که د سرکار له خوا نه وي او که د همدغو ټولنو له خوا نه وي. بله حل لاره یې فکر کوم نشته بې له دې نه چې دوی وهڅول شي او راټول کړئ شي او خبرې ورته وکړئ شي او د کتاب لوستلو انګیزه ورکړئ شي.
کور مودن سهر سبی یو پوښتنه چې باید مخکې مې کړې وای خو اوس هم ضرور ده چې وشي، هغه دا ده چې د نوي حکومت پر راتګ سره تاسې خپل څومره کتابونه چاپ کړي دي او تاسې چې له نورو خپرندویو ټولنو سره په تماس کې یاست آیا هغوی هم کتاب چاپ کړی که نه؟
موږ خو په خپله کتاب نه دی چاپ کړی، له دې تحول راوروسته یوازې هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ ته تللي ول هغه له چاپخانې دلته راغلل، او مګر چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری و یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانې نه راغلل. نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخ په ټپه درېدلی دی او په هېواد کې دننه اصلا ستونزه دا ده چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلی دی. یوازې په کابل کې یو سل او شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه، 99% مطبعې اوس بېکاره دي، ډېری قلفونه ور اچولي دي، ډېری لیلام شوي دي او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي. دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وې، یعنې لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هېواد کې شته چې هغوی به رسمي جواز نه لري خو فعالیت یې کوو، هغوی هم په ټپه ولاړې دي. او په کندهار کې 8 مطبعې وي، په مزار کې 15 مطبعې وي، په ننګرهار کې 15 مطبعې وي. دا هغه مطبعې وي چې د ارقامې چې ما وویل چې هغوی رسمي له حکومت سره ثبت وي، د دې ټولو فعالیتونه په ټپه باندې ولاړ دي. او نن سبا چې څومره چاپ هم کېږي، نور شیان له کتاب ور هاخوا چې چاپ کېږي هغه په هېواد کې نه چاپ کېږي، ډېره لږه برخه ډېره لږه فیصدي په هېواد کې دننه چاپ کېږي او 90% ډېرې ایران او پاکستان کې چاپ کیږي.
مننه، خوشاله اوسئ. د خبرونې په ورستیو شیبو کې به له خپلو میلمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دی. مثال سهار صاحب د خبرندوی ټولنه لري، سیاوش صاحب د کتاب لوست ټولنې مشر دی، کتابونه تر خلکو رسوي. دغسې نور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي، دوی یو بل ته څه وړاندیزونه لري او حکومت ته څه وړاندیزونه لري؟ صفای صاحب، له تاسې یو ورو، ستاسې په نظر حکومت باید څه وکړي د دغه وضعیت ته ښه کېدو لپاره؟ ځکه مخکې سهار صاحب هم یادونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوي او مطالعه نه کېږي، دغسې یو وضعیت دی چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی. د دې وضعیت ښه کېدو لپاره څه باید وشي؟
اصلا دولتونه هغه وخت کولی شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقدامات وکړي، کله چې دولتونه په دې برخه کې انګېزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحې ولري. نو زه فکر کوم چې که په دې برخه کې دوی کولی شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب تر څنګ هغه کوم تعلیمي معیارونه دي هغو ته په کتو په نصاب کې یو داسې بدلون داسي چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه تلپاتې بدلون وي. داسې نه چې 50 کاله مخکې مونږ د داود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود، بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې مونږ بل رقم نصاب درلود، بیا د مجاهدینو کې بل رقم و، بیا د شل کاله اداره کې بل نصاب شو. دا نصاب هم باید په هغو ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي. دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډیپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور، لکه څنګه چې مونږ 15 وخته خواړه استفاده کوو، دغسې مونږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو. او بل په دې برخه کې ملا امامان، کورنۍ او دغه نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ور پوره کوي په مشترکه کار وکړي. خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تمه په اوسنیو شرایطو کې نه شي کېدلی، ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصصې د متخصص ټیم یا متخصصه ډله راس کې قرار نه لري چې هغه د معرفت په ستونزو پوه شي، د مطالعې د فرهنګ او په اساساتو باندې ښه کار وکولی شي او صحیح د ځینې ښېګڼې به هم ولري چې هغه به دوی به فساد نه کوي. خو یوازې دا معیار نه دی، تعلیم ته لکه د اوبو څکل، لکه اوبه چې صحت او ژوند ته مفید دي، دغسې تعلیم هم انسان ته لومړیتوب دی. ښځینه او نارینه او ته دواړو ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي. د پوهاوي په برخه کې دوی باید نړۍ راجست کی، راجلد کی او وکولی شو چې د یو باثباته افغانستان کلی په مطالعه کې وګورو. کله چې مونږ د پیسو په ځای مطالعه ته لومړیتوب ورکړ، بیا نو هغه دی چې مونږ
دا تشویش بیا نشو لرلی چې موږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې موږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي. تیوري ته که مراجعه وشي، عمل صحیح کوي، استوار کوي، او هغه 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 میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې را پیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایاست چې څه کول پکار دی، حکومت باید څوک یا مسؤولی ادارې یا هغه ټولنې چې ستاسو په څیر کار کوي، هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت ښه کېدو لپاره چې د کتاب له بازاره ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
یوازې ځان باندې خو هېڅ هم نشي کولی، ځکه د ټولو پرمختللي هېوادونه له مدني ټولنو له افتخاري ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې ټولنې بنسټونه کار کوي، حکومتونه په یوازې ځان باندې څه نشي کولی. په کار ده چې هغه ټولنې که هغه په فرهنګي برخه کې دي که په هره برخه کې دي، دوی ملاتړ وکړي، هغه کانسپټونه هغه طرحې چې دوی حکومت ته سپاري هغه خپله وخت مسؤلیت ادا کړي، او که دوی خپل هم هونه لري خپل هم د مسؤلیت احساس ونه کړي، او لکه موږ هم د ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرحې ورکوو، لکه څنګه چې همدا اوس ما یوه طرحه ورکړې ده په لیکلې بڼه مې ټوله طرحه ورته تشریح کړې، ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه هغه اجراات کوي، هغه خپل د موږ چې د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسؤلیت ده نو چې دا ده کړي. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې څه نشي کولی، فرهنګي بنسټونه، کتابتونونه، ځوانان.
مننه سهار صاحب. د خبرونې په وروستیو شېبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرونکي په توګه له حکومته څه تمه لرئ چې دوی څنګه کولی شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي؟ یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنی وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي، دا بدل شي؟
سرکار باید اونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالی اور باندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نور توکو باندې چې دوی له نورو هیوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي په هغه باندې، او مالی په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي، ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښت ډېره لویه ضربه لیدلې ده، چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. دی ته غواړي چېرته موږ سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري، او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورځي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي، باید د کتاب ته زښت ډېره توجه وکړي، هم د سرکار له خوا نه، هم د ټولنې د ټولو غړو له خوا نه، هم د کورنیو له خوا نه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ د خپرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صفي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډېر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګېزه نشته، شرایط خراب دي. خو د خپرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بېرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
بو نا گل نوکری ہوا سر
خبری نغمه د بلبلانو کړه شیلا سره خبری د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبری د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبری